مشال رډیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر څلور او په کابل کې درې نیمې بجې دي. سفرخان او شاهین بونیرمو په روانه خبرونه کې هرکلی کو. د احتجاج په اړه د مولانا فضل الرحمان څرګندونې په خیبر پښتونخوا کې د حراست خانو د ناقانونه کولو په اړه د عدالت فیصله او په کورمه کې د امنیت په موضوع جرګه د خپرونې د سر موضوعات دي. د خپرونې په دویمه نیمه کې د مشال ترڼا لاندې خپرونه نیغ په نیغه در خپرو چې دا ځل پکې اسلام آباد ته د جمعې علما اسلام د لاریون په موضوع له میلمنو سره خبرې کوو. خو لومړی خبرونه ویان شاهین بونیره.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت د مستعفی کېدو او په هیواد کې د نو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پاکستان ویلي دی د افغانستان د سولې په اړه به د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي. برتانوي پولیس وایي په ویلز کې یو داسې کنټینر په لاس ورغلی چې 9 مړي پکې موندلي دي. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت د مستعفی کېدو په هیواد کې د نو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې د میډیا سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه د روانې میاشتې په 20 نیټه پیلیدونکې احتجاجي تحریک به تر هغه وخت دوام لري چې حکومت استعفا نه وي ورکړې. بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د احتجاجي لاریون د مخ نیولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب په پوله او اسلام آباد ته په داخلیدونکو لارو کنټینر ودرولې دي. حکومت د مولانا فضل الرحمن سره د مذاکراتو لپاره د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د اکتوبر په 20 په اسلام آباد کې د اپوزیشن ډلو د رهبر کمیټې د غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام یو مرکزی مشر اکرم خان دورانی ویلی وو چې د حکومت سره به هله مذاکرات کوي چې ډومبې دوی ته د اکتوبر په 20 د پرامن لاریونونو ترسره کولو اجازه ورکړي. پاکستان ویلی دی د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل دن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین، امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به په ماسکو کې کیږي. د دې خبرو اترو یو پړاو د جولای په میاشت کې د چین په سرخار بیجینګ کې ترسره شوی دی. د ماسکو خبرې د روسیې، چین او امریکا ترمنځ د درې اړخیزه خبرو دریم دور و. د بیجینګ خبرې د روسیې، چین او امریکا ترمنځ د درې اړخیزه خبرو دریم دور و چې پاکستان ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. په چین کې د بین الافغانی خبرو اترو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر محمد فیصل وویل چې دغه سره په دغه اړه څه تفصیلات نشته. د طالبانو وین سویل شاهین پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې چین به د روانې میاشتې په پای کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغانی خبرو اترو کوربتوب کوي. د کورمې په پاړچنار کې د امنیت په اړه د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده. دا جرګه پرون په داسې حال کې ترسره شوه چې د غلطه د دوو ځایي کسانو د وجنې نه وروسته د امنیت وضع خرابه شوې وه. په دغه اړه له سیمې د قومي اسمبلۍ استازي ساجد حسین توري پرون مشال ریډیو ته وویل
کوم خلک مطلب لري سیکشن ایشو ته مطلب لري توضیح کوي او مطلب لري مختلف قسم ته وایلیشن کوي وایلنس جوړوي دا وي په خلاف مطلب لري مضبوط ایکشن خوستای شي.
د اکتوبر په 15 د مونډا سیمې دوه کسان هغه وخت وجل شو کله چې هغوی د دو جینکو د تختونې په مقدمه کې په پاړه چنار کې عدالت ته ورغلي وو. له دغې وروسته په سیمه کې احتجاجي مظاهرې پیل شوې وې. په پاکستان کې د کمیونټو سکولونو استادانو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون ترسره کړې. پرون په اسلام آباد کې له پریس کلبه تر ډي چوکه په د احتجاجي لاریون کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو برخه واخیسته. دوی غوښتنه کوله چې حکومت د ورله نوکرې پخې کې او د 13 میاشتو راهیسې ځنډېدلې تنخواګانې دې ورکړي. په دغه اړه د باجوړ د یو سکول استاد ریاض مشال ریډیو ته وویل
2003 موږ د خپل سکول آغاز کړی دی. د اوسه پورې موږ په 7000 روپۍ باندې تنخواه باندې موږ کار کوو. موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ دې ریګولر کړی شو او موږ تنخواه دې هم سیوا کړی شي.
بلخوا له خیبره د قومي اسمبلۍ غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د دوی د ستونزو هوارولو لپاره هڅې کوي. په داسې حال کې چې امریکا له شمال مشرقي شام خپل ځواکونه روباسي، د امریکا د دفاع سکتر په یو نه اعلان شوي سفر بغداد ته رسېدلی دی. تمه ده چې مارک اسپر د عراق د دفاع د وزیر او وزیر اعظم عادل عبدالمهدي سره وویني. له دې یو ورځ وړاندې د عراق فوز ویلي وو هغه امریکایي ځواکونه چې له شام راوځي په عراق کې د قیام اجازه نه لري. د اکتوبر په 2 د امریکا د دفاع سکتر په سعودي عرب کې وویل چې ځواکونه به امریکا ته د ستنېدو وړاندې په عراق کې عارضي قیام کوي. ولسمشر ټرمپ د روانې میاشتې په پیل کې له شمال مشرقي شامه د خپلو ټولو 1000 ځواکونو د راویستلو اعلان کړی و. برطانوي پولیس وایي په ویلز کې یو داسې کنټینر په لاس ورغلی چې 9 مړي پکې موندلې دي. دوی شک کوي چې دا کنټینر له بلغاریا په یو ټرک کې راوړل شوی و. برطانوي پولیس چارواکو نن ویلي چې دغه ټرک 25 ډرایور چې د شمالي آیرلینډ اوسیدونکي دي یې د قتل په شک کې نیولې ده. د 9 کسانو مړی له لندنه د 40 میله په واټن د واټر ګلیډ په صنعتي سیمه کې په کنټینر دننه موندل شوی دی. او په خیبر پختونخوا کې به د نومبر په 10 نیټه 23 قامي لوبې پیل کیږي چې په وړومبي ځل پکې جنکې په 20 لوبو کې برخه اخلي. د خیبر پختونخوا د اولمپیک اسوسیشن مشر سید عقل شاه پرون په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې د لوبو لپاره ټول انتظامات کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا لوبې به د نومبر په 14 پای ته رسي چې پکې د 4 واړو صوبو او گلګت بلتستان لوبډلې برخه اخلي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ 80 پیسې او 200 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 1.93 روپۍ او 1.93 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 35 پیسې او 2.40 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1.99 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 200 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای احتجاج د ریاستی ادارو په ضد نه بلکې یوازې د عمران خان د حکومت پر ضد دی. پیښور های کورټ خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی چې حراست خانو ته د زندانونو درجه ورکړي. فعالانو دا پریکړه ستایلې.
پدې وطن کې دا ظلم لګیا او دغه خلک او چپیدل او چاته به فکر نه لګیدل. څومره داسې فیصله کیږي ټول موږ به شکریا ادا کوو.
په کورم کې د 2 کسانو تر وژنې وروسته حالات کړکې چندې خلاصې مې مشرانو او چارواکو په دې موضوع جرګه کړي.
نورې خبرې چې کومې دي خبرو نورې دي حال شي جنگونو ضرورت خوشتانه.
په خیبر کې پولیسو ته د ټریفیک د اصول په اړه تربيت ورکول شوې. دا ولې هم دي
ترخم هاي وی د باندې ډیر جنې نقصان نشوي. نو موږ کوشش هم دا کوو ډرایورانو لم دا خاص کوو چې مهرباني وکړو په روډ باندې چې کم د سپیډ مو هو.
اسامه بن لادن ته د رسیدو او د هغه د وجنې پاړه په امریکا کې نندرتون جوړیږي. تفصیل درکو خو نيز خبرونه د مشال ترنا لاندې او نور راپورونه هم لرو را سره وست. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن له وزیر اعظم عمران خان څخه یو ځل بیا د استعفا غوښتنه کړې. نو موړي ویلي وسنه حکومت نه یوازې په درغلي کولو راغلي بلکې د کورنۍ او بهرنو مسلو په هوارولو کې هم پاتې راغلي دي. بلخوا تحریک انصاف ګوند تل دا تورونه رد کړي. مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 1.5 د حکومت په ضد په اسلام آباد کې د احتجاج کولو ویلي. تفصیل له احمد الله.
د اکتوبر په 2 په اسلام آباد کې بهرنی میډیا سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل دوی ځکه د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غواړي چې ګوند یې نه صرف په درغلۍ واک ته رسیدلی دی بلکې په تیر یو کال کې د پاکستان کورنیو او بهرنیو شخړو په هوارولو کې هم پاتې راغلی دی. د نوموړي وینا وه ملکي ادارو ته غیر جانبداره اوسېدل پکار دي ځکه چې ګوند یې ادارو سره هیڅ قسمه تاوتریخوالی نه غواړي او دوی دا تاثر هم غلط ثابت کړي چې د حکومت تر شا ولاړ دي. د مولانا فضل الرحمن وینا وه مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 12 اعلان کړی و چې د اکتوبر په 20 بعد د ملک د بیلابیلو سیمو نه آزادی مارچ کې ګډون لپاره قافلې د اسلام آباد طرف ته روانېږي او په 1 نیټه به یاد خار په ډی چوک کې راټولېږي او تر هغه وخت به احتجاج کوي چې حکومت یې نوی ړنګ کړی. حکومت د جمعیت علماء اسلام د احتجاج تحریک مخه نیولو لپاره نه صرف د یاد ګوند د غړو نیولو لړۍ پیل کړې بلکې اټک او اسلام آباد کې کنټینر هم ودرولی دي. د سره سره حکومت په اسلام آباد کې د پولیس ځواکونو رخصتیانې منسوخ کړې دي او د ښار په مرکزي برخه بلویریا کې د آئین 144 دفعه عملي کړې ده. خو جمعیت علماء اسلام د حکومت په دا ډول ګامونو غبرګون په ښودلو سره خبرداری ورکړې که پورم نه احتجاج مخه نیولو کوشش یې وکړی شو نو بیا به د احتجاج لړۍ تر ټول هیواد غځوي. د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی 13 په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي وو د مولانا فضل الرحمن په کومه خبره کې که سیاسي وزن وي نو اورېدو ته یې تیار یو خو دا خبره هم په ډاګه کول غواړم چې څوک دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسېږي چې د چا په راتلو او یا د درنو له وجې به یې حکومت ختم شي. دوی د اولس د اوټونو د لارې په واک کې راغلي او خپله موده به پوره کوي. د یادونې ده چې د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر نورو ګوندونو د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د ازادۍ مارچ ملاتړ اعلان کړی دی. خو د واکمن ګوند تحریک انصاف مشران بیا وایي فضل الرحمن په ګډون اپوزیشن ځکه د حکومت پر ضد احتجاج کوي چې د دوی په وینا خپلې درغلۍ پټې کړي.
له اسلام آباد مود احمد الله راپور واورید. ورزو پیښور ته د هغه ځای های کورټ خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی چې حراستي مرکزونو ته دې د زندانونو درجه ورکړي او په هغې کې قید کسانو نمونه دې په 2 کې عدالت ته وړاندې کړي. قانون پوهان وایي د عدالت د حکم عملي کولو سره به له قبایلو د ورکو کړل شوو کسانو ستونزه هواره شي. تفصیل یې په دې راپور کې اوري. پېښور های کورټ تفصیلي فیصله د ګل پر ورځ د وکیل شبیر حسین ګګیانی د یو خاص تر اوریدنې وروسته خبره کړه. ګګیانی بیګا مشال رډیو ته وویل عدالت پرون ټولو هغو ادارو ته د پریکړې نقلونه استولي چې پکې د حراستي مرکزونو د ناقانونو ګرځولو او دې ته د زندانونو د حیثیت ورکولو په اړه پکې ویل شوي دي.
په 3 ورځو کې به ادارې وایي چې په هر مرکز کې ورسره څومره کسان بندیان دي. په 2 ورځو کې به د دغو خلکو پر ضد شواهد مکمله وي. که د چا پر ضد شواهد نه وي هغوی به خوشې کیږي او که په چا کوم تور وي نو اړوند عدالت ته به وړاندې کیږي.
یاد قانون په قبایلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال په 2011 کال کې مرکزی حکومت جوړ کړی و چې په کې امنیتي ادارو ته د مشکوکو کسانو تر نامعلومې مودې د ځان سره د ساتلو واک ورکړل شوی و. د دې قانون د جوړېدو وروسته له قبایلو د خلکو د تری تم کېدو شکایتونه مخې ته راتلل زیات شو. قانون پوه سنگین خان اډوکیټ وایي د پېښور های کورټ د دې فیصلې وروسته د خلکو ورکول او عدالت ته د وړاندې کولو پرته په حراستي مرکزونو کې ساتل په مکمله توګه غیر قانوني شول او له دې سره به د 2011 را وروسته له قبایلو ورک شوي خلک یا عدالت ته وړاندې شي او یا به خوشي شي.
ډیکلیئر کېدل مطلب دا دی چې دا د قانون په گرفت کې راځي. دا اوس د حکومت په باقاعده کسټډي کې شو چې جیل دا ډیکلیئر شو نو ظاهره خبره ده فوري طور باندې څومره خلک چې دي دا به یو عدالت ته وړاندې
ورک خلک عدالتونو ته وړاندې کول د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو څخه یوه ده. د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر وایي تمه لري چې د عدالت پریکړه به عملي شي او ورکو خلکو ته به انصاف ورکړل شي. علي وزیر بیګا مشال رډیو ته وویل د عدالت پریکړه جوته کړه چې امنیتي ادارو له کلونو راهسي خلک عدالت ته د وړاندې کولو پرته په حراستي مرکزونو کې ساتلي دي.
د دې چې کومه دا فیصله د مونږ ډېر د قدر په نظر باندې ګورو فتیم د ډېر وخت نه
پدی وطن کې د غزنم لګیاو چې د ګناه خلک به مړ کیدل کورونا بورانې د بیا د خلک به چتیدل او چاته به فصل نه لګیدل زه دا یم چې دا اوس چې څومره داسې فیصله کیږي چې دا ټول موږ د شکریا ادا کوو.
په پاکستان کې د خلکو د ورکیدنې موضوع تل متنازع پاتې شوی. د پښتنو، بلوچو او سندیانو ځینې تنظیمونو د دې پر ضد احتجاجونه هم کړي. حکومت د ورکو خلکو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی. سکل په جولای کې پوځ هم په خپل مرکز ای جی ایچ کیو کې د ورکو خلکو لپاره د ځانګړي څانګې د جوړولو ویلي. د بشري حقوقو تنظیمونو هم په بیا بیا له پاکستانه د خلکو د ورکیدنې د لړۍ بندولو غوښتنې کړې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاره چینار کې پرون د امنیت په موضوع حکومتي چارواکو د سیمې لشیا او سنی مشرانو سره جرګه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو ورځو راهیسې په سیمه کې د دوو کسانو د وجل کېدو وروستو حالات کړکی چندي. همداراز دغلته دوه کسان وجل شوي وو او د هغې په ضد د سیمې خلکو مظاهره کړې وه او دریو ګاډو ته یې اور هم اچولی و. تفصیل د طارق ورغزی په راپور کې ورو.
لسیمی منتخب د کامی سیملی قړې ساجد سنتوري وای 13 ورځې د برکور می مهم مشران او سپین روبي راغوختي وو چې ورسره تر خبر وروسته هغوی د سیمې امنیت خوندي ساتل لپاره خپل تجهیزونه وړاندې کړل. ساجد سنتوري زیاتوي په جرګه کې مشرانو د سیمې امن او مان لپاره یو څو خبرې ډېرې خطرناکې وبللې چې پکې یو لکرکې او نفرت ډک تقریرونه او خبرې او بیا هغه په ټولنیزو رسنیو اچول بل په معمولي خبره مرکزي لارې تړل او اخیری ذاتي پیښې له مذهب او فرقې سره تړل وي.
کوم خلک مطلب سیکشن ایشو ته مطلب توضیح کوي او مطلب مختلف قسم کا وائلیشن کی ہے وائلنس جڑی
د تری منګلو ځای مشر ملک حاجی رمجان وای په سیمه کې د روان شخړې د ختمېدو او هغلتا د سولې لپاره دواړو فریقینو ترمنځ مذاکرات تر ټولو غوره لار ده. کچو هم د برکور می شیسونی مشرانو ترمن جرګه شوی او هغوی د سیمی امنیت خوندی ساتلو لپاره پخپلو کې رابطه بحال کړي. خود په یاد سیمو کې د شپږو کومونو مشران لا هم په احتجاج دي او وای تر سوچ د وژلو تنانو قاتلان لنیولو سره عدالتي نظام او سرکاري اسنادو د جوړېدو دفترونو خپل علاقې ته نوی رغلي. پړه چینار تنه ورځي. د ساده ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای حکومتي مشرانو ورته ویلي چې د چهارشنبه پر ورځ به سره پر ټولو مسلو خبرې کوي نو دوی ورته هرکلی کړی دی.
مشکلات راغلو سړی نه د کور نه امن ته نقصان ورسېدو هغه امن چې هغه ډېر په مشکلاتو راغلی دی هغه امن برقرار ساتلی دپاره
د اکتوبر په 15مه د مونډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید هله په یکوبیو کې نامعلومو تنانو وژلو کله چې هغوی په عدالت کې د پیښې لپاره پړچنا ته ورغلي ول. دا پلار او زوی د خپل هغو کورنیو غړو په کیس کې عدالت ته حاضر شوي ول. کومو پسې د دوو جنکو د راتښتولو کیس دی. دوه کاله وړاندې د برکور مې بغدې دوه جنکې خپل شیعه مذهب تر بدلولو وروسته د مونډا سیمې د سنی مذهب له دوو هلکانو سره ودونی کړي چې پر دغه د هغوی کورنۍ ډېرې خفه وې او غوښتنه یې کوله چې خپلې جنکې دې ورته واپس کړی شي خو دوی ورته انکار کړی و. که څو هم هغه جنکې او هلکان د مرګ له ویرې خپله سیمه پرېښودلې خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی و چې دوی په خپله خوښه د هر څه کړي او چا ورباندې هېڅ زور نشته. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د کورمې په اړه مو راپور واورېدو. ورزو خیبر ته هلته په لومړي ځل پولیسو ته د ټرافیک د اصولو روزنه ورکړل شوې. چارواکو په موټر چلوونکو غږ کړی دی چې لایسنسونه جوړ کړي او د ټرافیک له اشارو او نورو اصولو سره ځان بلد کړي. ولس هم دا ګام ستایلی دی. تفصیل له خیبره فرهاد شینواری راکړي.
چارواکی وایي د خیبر قبایلي ضلع خواوشا څلوېښتو پولیسو ته د ټرافیک ابتدایي تربیت ورکړل شوی. دغه ټرافیک پولیس وایي چې اوس قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډي شوي او باید هلته خلک ډرایونګ لایسنس جوړ کا او د ټرافیک قوانینو خیال وساتي. ډی ایس پی مظهر اپریدی هم د ټرافیک تربیت مکمل کړی او اوس د خیبر درې په لار په جمرود بازار کې د ټرافیک چارې سنبالوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي
چې
چې د حکومت د مخه ډرایور لایسنس یو داسې شی دی چې هغه ستا یو تحفظ دی. خو دا نه خاصه که ته چېرته مثلا اکسیډنټ ته وکړو په هغه کې چې کوم حادثه مضبوطه او جانی نقصان پکې وشو، نو هغه کې به ټول نه اول د تانه ډرایور لایسنس پوښتنه کېږي. که تا سره ډرایور لایسنس نه و نو په دې باندې ډېر سخت جرم دی. په دا چې دا ته حکومت پاکستان ته د ډرایور اجازت نه درکړې او ته په روډ باندې ګاډی چلوي، کوشش مونږ دا دی چې یاره مثلا دا روډ چې کوم دی بند نه شي او چلیږي، چونکې دا تورخم هائی وے دا باندې ډېر جانی نقصان نه شي. نو مونږ کوشش هم دا کوو ډرایورانو لم دا خاص کوو چې مهرباني په روډ باندې چې کوم دی سپیډ مو هو او لیمټ مې ته 80 خاله چې 80 پورې چې کوم دی کنه، چونکې آبادی به سره ډېره نسبت دی او غریزه علاقه، نو دا کې سپیډ د 80 نه زیات مو وي. او ان شاء الله چې موږ خپل وډنانو لم ویلي چې د کوم بے غور ډرایوران دي د دو خلاف موږ بربور کارو قانوني کاروي کوو.
د خیبر جمرو دی او تن مشاله پر دی وای دا یو خبر بدلون دی، خو په کار د په دې لړ کې لګ د آگاهی کمپین هم وکړی شي.
اوس ٹریفک راولو غلط پارکنگ چوک نشی کولای، غلط ڈرائیونگ چوک نشی کولای، بل چا سره لائسنس نیو غولا پرچے ملاویږي. خو یو هغه چې د دل په کار دي چې او آگاهی پروگرام اویرنس پروگرامونه وکي، بل خلکو کې اویرنس واچوي، نو په دې باندې دا تبدیلی راځه. بالکل هغه شان دي سہولتونه په کار دي، له هغه شان دي گاڑی په کار دي، هغه شان دي رول په کار دي، له نو په کار دي چې دا علاقه پښتونخوا تر دم شو، نو په کار دي چې هغه شان دي سیستم او رواج او قانون هغه شان دي یو شان دي. د
جمرود بلتن ظاهر الله اپریدی وای خپل زوی لپاره ډرایوینګ لایسنس جوړ کړ او دې کار ته خوشاله دی.
ډرایوینګ لایسنس مې جوړ کړ زوی لا، پیسې جمع کړو مطلب چې بانک باندې پوهځو او ډېر پاسو انتیا باندې جوړ شو، موږ ته ډېر سہولت جوړ شو، موږ ډېر خوشاله یو الحمدلله. دا ډېر زیاته خطرناک او دا مطلب چې هر سړی ورواتو وي کې به ورځ وي ډرایوینګ وکړو، دوی مې ورځ لای ورواتو مطلب چې اکسیډنټ وي یو کړو، کله پنځه کسه مړو کله څلور مړو پوهځو. اوس خو الحمدلله دومره کار وشو چې لایسنس سره قابل کسان میں تک اصل گاڑی ہوتا ہے.
د خیبر ٹریفک پولیس وای ډیر ضربه د خیبر په لوړګي جمرو د باډه کې د ټریفک پورا نخي او اشاره ولګول شي، او چې کوم کسان د ټریفک قوانینو سرغړونه کوي هغه ته به د جرمانو پرچی ورکول شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر روانو حالاتو اندېښنه ښودلې او هندي حکومت ته ویلي دي چې په سیمه کې د انټرنیټ او ټلیفون نظام بحال کړي او کرفیو یا ګربندیز ختم کړي. په دې اړه ایسوسیټیډ پریس لیکنه کړې چې مهم ټکي یې پر خندا اسد وړاندې کوي.
د جنوبی او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو موقتی مرستیاله الیس ویلز په یو بیان کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هندي حکومت ته ویلي چې په کشمیر کې د خلکو په تګ راتګ لګول شوی بندیز ختم کړي او د دغه سیمې نیول شوي کسان دې خوشي کړي. هند اګست پر 15مه د جمو او کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ. تر دې اقدام امخ کې کشمیر خپل اجنډا لرله، بجټ یې ټاکه او د هند د نورو برخو خلکو نشو کولی چې هلته سرکاري نوکری وکړي، جایداد واخلی او یا هم ټاکنو ته ودرېږي. تر دې پریکړې وروسته په کشمیر کې پراخې مظاهرې وشوې چې بیا وروسته هندي حکومت یو شمیر مظاهره چیان ونیول او د هغوی ځینې مشران یې نظربند کړل او د غلطۍ د انټرنیټ او ټلیفون نظام هم بند کړ. اسوسییټډ پریس لیکي په کشمیر کې په ځینو ځایونو کې د فون سهولت بحال شوی دی خو انټرنیټ لا هم نشته. د ایجیا په اړه د امریکایي حکومت یو کمیټه په دره روانه نه په ورځ په جنوبی ایجیا کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې کوي. تیرو میاشتو کې د کانګرس، د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو غړو په کشمیر کې د بشري حقوقو پر سرغړونو وخت په وخت اندېښنه ښودلې ده. روانه میاشت د ډیموکرات ګوند سېنیټر کریس وان هولند په نوي ډیلی کې خبریالانو ته وویل چې د سره د یو امریکایي وفد غوښتل چې کشمیر ته ولاړ شي خو د هند حکومت اجازه ورنه کړه. بلخوا الیس ویلز په خپل بیان کې دا هم ویلي باید هند او پاکستان د خپل منځي مسلو په اړه له یو بل سره نیغ په نیغه خبرې وکړي چې دا په دغه سیمه کې تناو او کړکیچ کم کړل شي. پاکستان وایي هندوستان د جمو او کشمیر د ځانګړي حیثیت په ختمولو سره د نړیوال قانون سرغړونه کړې، خو هند دا خبره ردوي او وایي چې دا یو کورنۍ معاملې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د نومبر په 15مه د امریکا د نیویارک په یو میوزیم کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د لټونو او د هغه د وجنې د عملیاتو په اړه یو نندارتون پرانستل کیږي. په نندارتون کې به خلک هغه انځورونه، ویډیوګانې او نور هغه توکي لیدلی شي چې د اوسامه د لټون سره تړاو لري. په دې اړه د ایسوسیټیډ پریس د لیکنې مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنسی لیکي د نیویارک په 9/11 میوزیم کې د القاعده پخوانی وژل شوی مشر اسامه بن لادن د لټون عملیاتو پاړه یو نندارتون پرانستل کیږي. د نومبر پر 15 خلاصېدونکي نمایش کې به د امریکایي حکومت هغه خفیه اسناد ښودل کیږي چې برسېره شوي. د دې ترڅنګ ځینې نورې نمونې به هم نندارې ته ښودل کیږي چې د اسامه د اوږدمهاله لټون سره تړاو لري. اسامه په 2011 کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. اجانسی کی په نندارتون کې به خودل کیږي چې د اوسامه لټون عملیات چا کړیو او په دې ترس کې به ویډیوګانې، انځورونه او د پخوانی ولسمشر باراک اوباما ترڅنګ د هیواد استخباراتي ادارې چارواکو او د هغو امریکایي ځواکونو خصوصي ډلې غړو آوازونه هم پکې وي چې د اوسامه پر کورې په آپریشن کې برخه اخیسته وه. د نندارتون تنظیمونکي یوې کمپنۍ په بیان کې ویلي چې دغه هر ستمو د جرم د یوې کیسې په نظر کتل چې تر ډېره حده خوفناک وه. اجانسی کی پانزورونو کې به د اوسامه د لټون تصویر کشي کیږي چې پکې به د افغانستان هغه غرونه او غارونه ښودل کیږي چې باور کیږي اوسامه پکې پټ شوی و. اوسامه ته د طالبانو ملاتړ حاصل و او د القاعده غړو ته یې د خلاص تګ راتګ لپاره پاسپورټ یې هم ورکړې وي. په نندارتون کې به هغه پاسپورټونه هم ښودل کیږي. په نمایش کې به هغه سامانونه هم وي چې د القاعده وسلوالې ډلې خلاف د امریکایي ځواکونو په بېلابېلو چاپو کې ترلاسه شوي او هلته د اوسامه د موجودیت په هکله له شواهدو څخه ګڼل کېدل. اجانسلي کې په نندارتون کې به یوازې د القاعده د مشر نیولو په لړ کې بریاوې نه بلکې ناکامۍ هم ښودل کیږي. په نندارتون کې به دا هم وي چې اوسامه څرنګه افغانستان ته وتښتېدلو او بیا څنګه د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ایبټ آباد کې وموندل او وژل شو. په نمایش کې د اوسامه د کور یو ماډل هم شته چېرته چې هغه په خپله کمره کې وژل شوی و.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پاکستان ته تر سفر وروسته طالبان اوس چین ته روان دي. دوی به هلته د افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره ګوري خو دا ملاقاتونه رسمي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په طالبانو تور پورې کوي چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته ځي خو د افغانستان له منتخب حکومت سره مذاکراتو ته نه حاضرېږي. طالبان د جنگ اصلي لوری امریکا ګڼي نو ځکه په لومړي سر کې د افغان حکومت پر ځای د امریکایانو سره یو جوړ جاړي ته رسېدل غواړي. په دې اړه بشیر ګوخت تفصیل وایي.
د اکتوبر په 28 او 29 طالبان په چین کې له افغانستانه ورتلونکو افغانانو سره ګوري. په دوی کې بعد مدني ټولنو غړي، سیاستوال، دینی عالمان او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي کسان شامل وي. د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي چې جنایي ډیپلوماټان ورته په غونډه کې د برخې اخیستو بلنه ورکړي خو دوی تر اوسه پورې په رسمي ډول ګډون کول یا نه کول نه دي تایید کړي. ایسوسیټیډ پریس خبری اژانس په قطر کې د طالبانو له خولې ویلي چې دا کانفرنس به د سولې د خبرو لپاره هیلي زیاتې کړي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې په بېلابېلو ځایونو کې لا هم د طالبانو حملې او د افغان ځواکونو عملیات روان دي. په همدې حال کې د افغان سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د اروپایي هیوادونو سفرونه پیل کړي دي. د دې سفرونو موخه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ممکنه وتلو لپاره د ناټو اتحادي هیوادونه په اعتماد کې اخیستل دي. په افغانستان کې خوښه 14,000 امریکایي پوځیان شته دي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ یې ویستل غواړي. طالبانو او امریکایي اساسو لاتو میاشتو راهیسې په دې اړه په قطر کې خبرې کړې وې او د سپتمبر په میاشت کې وی معاهده لاسلیک کولو ته تیار و چې ولسمشر ټرمپ دا مذاکرات ودرول. هغه دلیل راوړ چې طالبانو د خبرو په وخت په امریکایي ځواکونو بریدونه نه دی ودرولي. ایسوسیټیډ پریس د طالبانو د ویان سوهیل شاهین له خولې ویلي چې دوی د امریکایي ځواکونو سره په داسې اوربند کولو تیار شوي وو چې له مخې به یې په بهرنیو ځواکونو حملې نه کیږي. پر داسې یو تړون افغان چارواکو ځکه اندېښنې ښودلې وې چې هغوی وایي طالبان باید د افغانانو سره هم جنګبندي وکړي. ایسوسیټیډ پریس ته یو طالب مشر د نوم نه خبرولو په شرط ویلي چې دوی د خلیزاد سره د خبرو په وخت ویلي وو چې 15,000 طالبان قیدیان دي خوشی شي. د دې په بدل کې به طالبان هغه بهرنیان پریدي چې د دوی سره بندیان دي. طالبانو که څه هم د امریکایانو سره خبرې کړې، روس، ایران، پاکستان او چین ته یې په بیا بیا سفرونه کړي خو افغان حکومت سره مذاکراتو ته نه کښیني. دوی د جګړې اصلي لورې امریکا بولی. افغان حکومت له هیواده د بهرنو ځواکونو د وتلو په اړه دریز لري چې دا کار د طالبانو او داعش وسلوالو سره په روانې جګړې ځکه اغیز نشي کولای چې دا جنگ وسم تر ډیره پورې افغان ځواکونو پر مخ بی او د ناټو پوځیانو کردار یوازې د ملاتړو په توګه دی. د امریکې دفاع وزیر مارک اسپر درې ورځې مخکې کابل ته تللی و او ویلي و چې کولای شي خپل ځواکونه 8000 او 600 ته کم کړي. دغه په وینا دا کار به د القاعده، طالبانو او داعش ترهګرو ډلو په وړاندې روانه جګړه کمزوري نه کړي. اسپر زیاته کړې چې د ځواکونو وتل به د طالبانو سره د جوړجاړي برخه وي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 23مه شوې. تر اوسه د دې انتخاباتو نتیجې نه دي اعلان شوي او د ولسمشر غنی ویاند صدیق صدیقی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې که د هر چا حکومت راضي باید د طالبانو سره خبرې په مشرۍ او ملکیت وشي. دا هغه په وینا یوازې هغه مذاکرات کامیابېدلی او د افغانانو روانه وینه تویدنه بندولی شي چې مشري یې افغانان کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زمونږ ټولې خپرونې تاسو د ریډیو ترڅنګ په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ. د خپرونې نیمایي ته رسیدلی یو. شاین بونیرې سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز دی ورو.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت د مستفی کېدو په هیواد کې د نو انتخابات غوښتنه کړې ده. نوموړي دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د میډیا سره په خبرو کې کړې. بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د احتجاجي لاریون د مخ نیولو لپاره د خیبر پختونخوا او پنجاب په پوله او اسلام آباد ته په داخلېدونکو لارو کنټینر ودرولی دي. پاکستان ویلي دي د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو په مشاوراتي غونډه کې برخه اخلي. د پاکستان د بارنو چر د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین، امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به په ماسکو کې کیږي. د کورمې په پاړه چنار کې د امنیت په اړه د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده. دا جرګه پرون په داسې حال کې ترسره شوه چې دغلته د دوو ځایي کسانو د وژنې نه وروسته د امنیت وضع خرابه شوې وه. په پاکستان کې د کمیونټي سکولونو استادانو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. پرون په اسلام آباد کې په دې لاریون کې دوی د حکومت غوښتنه کوله چې نوکری دې پخې شي او د تیرو نهو میاشتو راهیسې ځنډېدلې تنخواګانې دې ورکړل شي. په داسې حال کې چې امریکا له شمال مشرقي شام خپل ځواکونه راوباسي، د امریکا د دفاع سکتر په یو نه اعلان شوي سفر بغداد ته رسېدلی دی. برطانوي پولیس وایي په ویلز کې یو داسې کنټینر په لاس ورغلی چې 9 مړي پکې موندلې دي. دوی شک کوي چې دا کنټینر له بلغاریا په یو ټرک کې راوړل شوی و. او په خیبر پختونخوا کې بعد د نومبر په 10مه نیټه 3:30 قومي لوبې پیل کیږي چې په لومړي ځل پکې جنکې په 20 لوبو کې برخه اخلي.
شاهین بونیره او چې د خبرونو لنډیزی وړاندې کا وسم وخت شوې ده. د ونیزی خبرونه د مشال ترنا لاندې د دې لپاره مایک سپارم خپل همکار ګولایاست.
د مشال ترنا لاندې
قدر مدرکو د مشال رادیو مشال ترران لاندې بحث کې ساسو قربا ګل ایازم نننې بحث قدمونه اردوونکو په دې معنی کو چې په پاکستان کې جمعیت العلماء اسلام، فیګون او نور اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر په 20مه د حکومت ضد ازادي مارچ یا لاریون اعلان کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په دې وروستو ورځو کې په ګڼ شمېر خبری کانفرنسونو کې او غونډو کې ویلي وو چې د حکومت ضد مارچ به دوی د اکتوبر په 20مه کوي او د دې وروستو به د اکتوبر په 11مه نیټه اسلام آباد ته ځي. داسې خبرونه هم ورکړل شوي دي د پاکستان د رسنیو لخوا چې د دې مخکې د احتجاجي لاریون مخنیوي لپاره حکومت مختلف رکاوټونه جوړ کړي دي. خو د پاکستان وزیر اعظم له دفتره نن په خبر شوي یو بیان کې دا ویل شوي دي چې دوی به حکومت به د ازادۍ مارچ اسلام آباد ته تګ لپاره اجازه ورکوي او دا بیان د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره خپور شوی دی. قدرمن اودونکو په دې خبرونه کې براسره د جمعیت علما اسلام فی یو مخکخ او پخوانی د صوبایي سمري غړي مفتي کفایت الله صاحب غرا سره د ټلیفون په کرخه دی او میلمم دی. مفتي صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. لکه مختلف پات تاسو خپل په د پاکستان په مختلف رسنیو کې تاسو خبرې هم مونږ اوریدلې دي او لکه خبرو ته واپس نه ځوغه به نه تکرارو، خو تاسو څنګه ګورئ چې په 2014 کال کې هم دې چنن سبا واکمن حکومت ته دوی احتجاج کو، په هغه وخت کې تاسو ویلي چې دې احتجاج سم نه دی او وسنه احتجاج تاسو کوي، تاسو وزدا وی چې دا سم دی او حکومت وی چې دا ناسم دی، دې تاسو څنګه ګورئ تاسو؟
ګولایا صاحب اول شکر گزار یم چې تاسو په حوالے زموږ پورا سامعین د زماده موقف رسی. زه یو مثال پیش کوم او د دې مثال ناخوشګوارۍ باره کې زه عذر کوم. ما سره داسې بل مثال نشته چې تاسو پوهان خلک یې تاسو مال بل مثال راکو زه به دا مثال پرېږدم. داسې به موږ مارچه کې یو داسې بچی پیدا کېږي چې نکاح نه مخکې وي که نه، او یو بچی پیدا کېږي نکاح نه پس. دا دواړه د یو سړي بچی وي، لیکن د دې قانوني پوزیشن کې ډېر زیات فرق وي. یو ته ناجایز بچی وي، یو ته جایز بچی وي. بیا د دواړو حقوق یو شانتي نه وي. یو کوم جایز بچی وي هغه ته میراث ملاویږي او چکم ناجائزی اتا نه ملایي. تاسو به هر یو درنا د بل درنی په شان ته باندې قیاس کاوه. درنا درنی کې فرق دی. په 2014 چې کوم درنا وا هغه د یو منتخب حکومت خلاف غیر خفیه طاقتونو په اشاره باندې یو سازش شو. یا الیکشن اوسه 2018 والا، په 2018 الیکشن کې یو سړی راغلو په هر پولنګ سټیشن باندې خپل کس لیږلو او مخ پټ کړو. هغه وردی اغوستی وه، هغه سره کلاشینکوف وو او په دې کې اوټونه پراته وو. چې کله خلکو ټول اوټونه واچول نو د ټول خلک بار کړل او بیا یې کوم پولنګ ایجنټان هغه بار کړل او بیا هلته کال میں 45 رانه کړل او هلته دا وینا وکړه چې خبردار تاسو چې کوم اوټونه شمارل دي هغه اوټونه به موږ نه شمارو، دا اوټونه شمارئ چې کوم ما په جیب کې دي. داسې د عوامو په حقوق او بنیادي حق باندې یو ډاکه ولګېده چې ډاکه ولګېده ټول دنیا وي دا غلط دي. یا پوزیشن پالټو هوی وي جمعیت علما اسلام دا موقف هو، د این پی دغه موقف هو، د پاکستان مسلم لیگ نوم دغه موقف هو، یا د پیپلز پارټي دا موقف هو. پر دې پورې چې کوم ګوندونه په حکومت کې دا شامل شو، ایم جی ایم او د اختر مینګل جماعت هغه هم دا موقف وو، شیرپا صاحب دغه موقف وو، او د محمود خان اچکزی دغه موقف وو. ټول خلک چې په یوې خبرې متفق شي دا درو کې دی نشي کنه. دا یو رښتیا خبره وه چې کوم بارني تنظیمونه هغه وړاندې هغه چې دا انتخاب چې کړی دی دا خالص فوجیانو د خپل بدماشي کړي. اوس د بنیادي حق چې کله عوام نه تاسو واغسته او بیا هغه عوام خپل د غلا تپوس دي زما و چا غل کړی دی زما غل څوک دی داود دوی حق دی نه هغې تپوس راځي دا درنا او هغه درنا برابر نه ده.
صحیح ده،
دا درنی کې د عوامو حق بحالېږي د آزادۍ درنا ده. او مخکې چې کوم درنی را په اشارو باندې وي دا هو عوام را روان دی او ډېر زیات کراوډ را روان دی، لہٰذا د دوی قانوني حق دی چې خپل حق تپوس کړي.
صحیح مفتی صاحب، څنګه تاسو ویلې چې ستاسو احتجاج او درنا سمه ده او د تحریک انصاف ګوند چې کوم په 2014 کې کړی وه هغه ناسمه وه. موږ سره د قبایل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی ممبر دی د پارلیمنت جنید اکبر صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی، هغه هم میلمه دی. جنید اکبر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. وعلیکم السلام جنید صاحب، تاسو د مفتی کفایت الله صاحب خبرې واورېدلې، هغه چې ستاسو درنې کې او د دوی په احتجاج کې ډېر زیات فرق دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خو چې مفتی صاحب پوروانو ریدو
خو بالکل زو مفتی صاحب سره اگری ما چې زمونږ او د دې په درنه کې ډېر فرق ته زمونږ ترنا د اصول د لاندې وو د دې د چې دینو هغه اصل کې د دې سیاست خاتمه وشو خلکو دې ریجیکټل او د دین زیات تکلیف چې دینو سیاسي نه زیات د دارالعلومونو چې کوم ریس دغه کیږي د ریفارم روان دي زیات تکلیف دی ته د دارالعلومونو د ریفارم نه دی چې څنګه وفاق المدارس چې دی د حکومت سره د غشفل په دی باندې راغی اتفاق وشو او دین غواړي چې دا دارالعلوم سټوډنټ چې دی غواړي چې د دې په کنټرول کې او د دې په یو قسم ورکروم دی او یو قسم نوکروم دی او یو قسم د دې د بدمعشه او د دې زم چیرې د دارالعلومونو د انډستری په شان چلای او دا د دې د مدن ذریعہ دا دې دا نه غواړي چې راته طالب چې دی د سجدا حق ته چې دی انجینیرم جوړ شو ډاکټروم جوړ شي او دا خبره سیدا مونږ چې کله درنه کوله نو مونږ د دینه مخکې الیکشن کمیشن ته تللی وو عدالتونو ته تللی وو الیکشن ټریبونل ته تللی وو او مونږه ثبوتونه وړي دي چې دا د کسي دي د دینه ته پوس کومه چې دی د الیکشن باندې دوی څومره الیکشن ټریبونل ته تللی دي دوی څومره عدالتونه تللی دي او څومره پیسې چیلنج کړی دي دوی خو دا شو دغه نه دي دوی کلیر هم نه دي چې دوی څه کول غواړي
جنید یو دا خبر راپورته کیږي چې چکر تاسو احتجاج کولو نو هغه ټیم کې د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت نو په هغه وخت کې تاسو ته اجازه درکړې وه اوس تاسو ولې د دوی ته د احتجاج یا په دې اړه معنی کومنګ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی بیان وګورو یا د ځین نور وفاقي وزیرانو او تاسو د ګوند ځین غړو بیان وګورو نو ولې تاسو دوی ته د احتجاج یا د هغه اجازه وه او داسې ویل کیږي چې نه ورکوي خو نن د پاکستان د وزیر اعظم د خوا یو دفتر باندې بیان هم جاری شوی دی چې دوی به اسلام آباد ته دوی پرېږدي خو په لوی څوکۍ باندې چې کوم ناست چارواکي دوی ولې داسې بیان نه ورکوي
ګورې چې دا خو حکومت چې دی دا د دې جمهوریت حق ته او په کار د دې تر حق ورکړي چې خو د خلکو دا حق ته چر دا وي جایداتونه دا وي ژوندونه دا وي هغه د اداري پروټکشن هم د حکومت ذمہواری ده نو دا خیر د مختلف دغه کې مختلف حالات او تکتلي کې او دا د دې رویو نه ثابت شو چې کله دې یو ډنډا برداس فورس جوړ کوچ پاره ټیم کې چې په مونږ باندې دنیا پابندې لګولو ته انډیا خپل کردار ادا کوي د دې اتحادیان دي چې په پاکستان باندې په موږ ته الزام دی چې دا قصې سیاسي وینچې دي دوی چې د دې لشکر دغه دي په یو قسم پوت ساتي لشکر ساتي او هغه خبره دې ثابتوله چې دې تاسو هغه وکتل چې په پاکستان آئین کې پروتوکول چې دغه چې دی د سلامي چې دا د سټیټ اختیار دی او د فورسز کار دی د دینه دی کار او دې ثابتول دغه غوښتل چې کله تاسو غون ټیکټیوټی کیږي نو حکومت سره مختلف آپشن دی په باندې خبرې کیږي بل خبره ده چې دې ایجنډا کلیر نه ده دې دا کله ناموس رسالت خبره کې اوس د دې اړینې مو چې کله په اقتدار کې ول چې کله په آئین کې امندمنټ کېدل نو دې خاموش ول چې کله په لال مسجد باندې حمله کول دې خاموش وو چې کله هغه کې د قادری پنځ کې دونو دې خاموش ول دې چې لال مسجد دې وهلم نه غوړ کېرا په دې حکومت کې تم ناموس رسالت کمزکه چې دې طالب په منکای نه راوځي دې طالب په بلې شو نه راوځي په ریګینګ باندې چې دا کوم خبره کې مو خوندنم چیلنج کو ما په خپل بلاول شکه سور کړې زه چیلنج ورکوم بیا ورکوم دې دیوسه رشي بیا دې الیکشنو کې مولانا صاحب له چا شکه سور کړې دې هغه بیا بار بار په اسمبلی کې چیلنج ورکې چې پښتغه دیو کې غیرت دیو کې بیا دې ورته کې ثابت به شي چې را چا پرې کې کوي دې او موږ چې 2013 الیکشن چیلنج کړو نو پای کې دوه تر اکثر چې موږ له آرمی موږ راوستو یا ادارو راوستو نو موږ په ټونه کمزور حکومت راوستو موږ نن نو محتاج یو د شپږو پارټو محتاج یو یو پارټي څنګه د اتحاد نو وته نو موږ حکومت ختم نو چې موږ له ریګین کې ته موږ الیکشن راکو ته ټانډینګ کولا نو په ټونه کم پوزیشن باندې کول چې کول نو ډېر انګولې نه کولا نو تا خو د دې سیاسي د سر اصل کې اصل کې خلکو دوی ریجیکټ کړل د دې سیاست ختم شو د دې منافقت ختم شو د موږ نه مذهب په نوم کاروبار د دې ختم شو د دې روزګار د دې اصل کې د دې رویه کله چې په 2013 کې مولانا صاحب درې حلقې وکټلې نو دې ته څوک عالم نه ملاوي دوی چر دغه په خپل ځای باندې په دغه ډیسټریکو کې عالم نه نو خپل اقتدار د پاره د دې اصل کې د سیاسي مولان دي نو یو سټ خپل ځل ورکو بل سټ خپل رور لور
څنګه
جنید تاسو سملایت زین او خلکوی ته دی د دیورنداریانی د شل شل دکان نه زکه بری پاټا کی بل سوق نشتا د دې چکلا هغه رور او د دزوی چې وبایللا نو د سینټ یو سټ راغې نو صبحی ستر د صبحی کوینه د دې چې کوه هغه فیصله چې دا د ګل مولانا ګل نصیب په حق وکړه خو مولانا شیخ خپل رول سینټ راوستو اصل کې د مولانا سی منی نه چې هغه دې هغه جمهوریت منی چې په کم کې دی په اسلام آباد کې هغه جمهوریت منی چې دی په پارلیمنت کې دی په اقتدار کې دوی پروتوکول دې ته اصل کې دوی په نظر کې دغه جمهوریت دی مسله دا ده چې هر دې ټیم کې ملک ته د اتحاد ضرورت د کشمیر مسله راتله دوی د کشمیر د مسلې نه خلکو د توجه بدل کول لپاره درنه شي
جنید دې کې یو بل خبر هم ده جنید اکبر دې کې یو بل خبر هم ده راپورته کې څنګه تاسو خو ویلي چې سید انتخاباتو کې تاسو درغلي کول نو په لوی کچه وم کړې وي په وسم تاسو د مختلفو ګوندونو د نورو ګوندونو سره د ائتلاف کې اتحاد کیه حکومت ملکی وګورو گرانی زیاته شوې ده ډاکټران په هړتال دي تاجران هړتال دي دغه شانې کبه نور د جون نور او شوبو سره تعلق لرونکي چي دي هغوی د گرانی نصر ټکوي نو آیا دا د حکومت د ناکامه د اقتصادي پالیسي او معاشي پالیسي او ښکارندوی نه کوي
بالکل جس تا سره بالکل اتفاق کوم چې په دې ملکی گرانی ته گرانی د وجه د سند ده گرانی د حق د دې د کرپشن او د غلا ډاکونه د دې د تقسیم د وجه نه نن گرانی ده خبره دا چې را په مونږ ولې دونه قرضې جوړې شوې دي هغه قرضې چې دې تی به ما دغه چې دې مصنوعي ډالرې ساتو ډالرې به مارکیټ کې سا خرڅول چې ډالر قیمت نه خېږي د دې د کرپشن په وجه مان کوزما په وزیر اعظم پایا شو پیسې لکه خو ګناګار کوزما پایا شو باندې 65 کروڑ روپے مونږ ته په پارلیمنت کې صرف سیوینګ کوزما د وزیر اعظم د کور خرچې چې دې مونږ پټای نه چلو د دې بدلس لس وزیر اعظم هاوسې به ډیکلیئر کړی وي آیا شی وی پروتوکول وی غلاډا کوا کوزما یو منستران په غلا کې نوالي زمان نن زړه سټینډینګ کمیټې په خپل چرمین مخزتا ته قسمیه مچ دا غیر دفتر ته د میټینګ چیز له جواب ورکوم دا پوزیشن زمانه نه زړه ټولې پټه دی یو طرف ته دایا شی یو طرف ته داوی قوم خبر دی ګرانی مونته احساس دی خو خبر دی چې مونږ دا په ایس پالیسي چې نه کولی خلک توي چې دا سیاسي لیډر او په قوم په مشر کې دا پرخته چې زمون نظر پر اتون کې الیکشن نه زنګ نظر پدې ملک ته زنګ په وطن دی یو طرف ته زنګ سره د لاري وچ مو قرضې کول او هر څوم غاڼه کول څنګه چې دی غاڼه بالکل تاسو خبر د ډاکټرانو وکړه ډاکټرانو وکړه لکه زمونږ بجټ د صوبایي حکومت بجټ چې کومه ته پته ده په 13-15 کالو کې مونږ په محدود فند کې سره 15 ارب روپۍ مونږ بجټ سیوا کړو ډاکټر تنخوا چې کم زما په ډیسټریکټ کې چې کم دا لکه وي هغه علاقې وی چې راغه ډاکټر بنت کو مونږ درې ټایم تنخوا غانې مو ته سیوا کو بیا هم زمونږ د خپل باندې زما د ایکسپیرینس چې کلم زور خلیم نو ډاکټر کو ته لګولې ده پټ شوې دي نو چې زغه له سیستم راوړم نو ډاکټر و چې زه تنخوا له مخزرو وستې جا کوم په قسمتې ته د ملک دا چې مونږ تنقید کوو خو زمواري نه مونږ وایو چې مونږ ټیک شي خو زه دې اسکردار ادا نه کوم
صحیح ده
ټیک ده مونږ ریفارم راوړو مونږ یو سټ اپ جوړو نه غوښتل دي د پرایوټایزیشن نوم ورکوي بالکل لکه خبردار چې مونږ کو پرست دې کم دغه باندې پته بلیک میلینګ دې پرې رالو نو تاسو یې نو کې دا به دې دارو سره مونږ ظلم کوو بالکل مونږ دې احتجاج تم ته ورو دا وي احتجاج د دې پالیسو د وجیناو د تغي خلکو د لاس د مقصد تبعیت ورسېدو نظم سره د ریسورسز کمې دي نن تر د قیادت کمې دي د پل څخه پر مونږ الله تعالی ځوانان را کړی دي
خو
څنګه قیادت نشته څنګه ادارې د قصې خراب شوې نه ان شاء الله مونږ دې ست ترغیو د دې په دې بلیک میلینګ کې نه راځو د دې سره د دې سیاست ختم دي خلکو دې ریجیکټ کړی دي مونږ مخکمه دا خبره کوم ته کوله چې دا ټول غلو ډاکوان یو طرف ته کله دا مزه پنوم کې کله غریب پنوم کې کله بلنوم باندې کوي او پی ٹی آی چې نه بل طرف اصل کې د مولانا صاحب د مرګرو باندې د نیپ کې سونه جوړتي دا سره تا پرشر دی او غوډونه ټول دنیا دا غینه خبر دي چې مولانا صاحب
جنید اکبر صاحب تاسو ما سره وسی موږ سره د لپی خبره د مشرق ټلویزیون د خبرونو او د روانو چارو مشر مامو جان بابر صاحب هم د پروګرام کې موږ سره ملمه دي مامو جان بابر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکاله و مامو جان بابر صاحب موږ سره جنید اکبر صاحب ملمه دي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلی کې غړی دي او د دې مخ کې مفتی کفایت الله را سره او صاحب د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند خو موږ په هغه خپل خبرو کړل خو بیا فون یې کته شو موږ ډیر کوشش وکړو چې دوباره سره رابطه وکړو خو فون د هغه نه رغیږي هغه په حکومت باندې تور ولګاو چې دا حکومت ناسم دی په درغلیو په غیر راغلي دي خو جنید اکبر صاحب یو دریز ولرلو ک منګ چری درغلی ک ولن منګ دوم رکړی وی چې منګ خپل اکثریت راوسته وی منګ خپل هم مزد نور ګوندور محتاج یو. بابر صاحب کتا سره ته په پاکستان عمومی سیاست کې دی وسنی د احتجاج هغه ګورو دی ته تاسو څنګه ګوره؟ آیا دا د جمهوریت خکولا ده او کنه؟ آیا دا یو جنون او په رښتینی یو هغه ګورو چې په اصطلاح کې وګورو ک پاکستان دا مسله موجود ده؟
ګور خبر داسې ده چې اول خو د تحریک انصاف دا کمزوري او دا چې کوم هغه خبره کړې دا خو بالکل ټیک ده چې هغه ته په صوبه کې خو دو صوبو کې خو ورته اکثریت خو ورته ملو شو خو هلته چې چېرته اصل کار کېږي په مرکز کې نو هغلته هغې سره ډېر کمزوري پاتې ده. که کوم قانون هم قومي اسمبلی پاس کړي نو دویم ضرورت یې دا وي چې هغه د سینټ نه پاس شي، نو په سینټ کې خو دوی سره بالکل هلته اکثریت نشته، نو دوی هغه کار بالکل نشي کولای کوم چې دوی کول غوښتل او دوی ویل چې دا کارونه به مونږ کوو. او بیا ورسره ورسره زما په خیال باندې نور حکومتونو کې هم داسې وختونه تیر شوي دي، هغه حکومتونو به داسې کار کولو چې هغوی به ورکینګ ریلیشن شپ وساتلو، خلک به ځان سره چلول، اپوزیشن نه به په طریقه باندې کار اغوستو او خبرې به چې کومې وي به مخکې وړي. او دلته چې کله نه دا حکومت جوړ شوی دی نو په دې کې یو کار چې کوم شوی دی هغه دا دی چې دوی ویل چې مونږ به ارومرو میاں نواز شریف واسف علی زرداری بنی سو، ځکه چې دوی ته دا ویلی شو چې مونږ به دی خلکو سره په سوونو په زرګونه ارب روپۍ دی خوړلې دي او دا به دی نه روزي نو دا پاکستان به چلی. خو دوی زما په خیال د دې خبرو نه خبر نو یا خو سره پوره ثبوتونه نو او یا ور سره پوره نظام ور سره داسې نو چې پیسې که رښتیا هم چا خوړلې وي نو هغه د راویستو طریقه په پاکستان کې ډېره زیاته مشکله ده. نو دوی زما په خیال باندې خلکو ته مخکې توقعات زیات کړي وو د خپل هغه توقعاتو په نتیجه باندې چې کوم دوی په خپله جوړ کړي وو ځانته، دوی په خپله ځانته دا توقع جوړه کړې وه چې بس پیسې به بهر نه به زموږ ملګري ملکونه هم ډېرې پیسې رالیږي چې زموږ حکومت کله دلته راشي مونږ به دلته چې چا غلا کړې هغې نه به هم پیسې راوباسو او بیا به دلته مونږ کرپشن هم نه کوو، نو دا هر څه به ډېر زیات شي، نو بس دې سره به د پاکستان ګلو ګلزار شي. خو چې کله دوی راغی که نه نو دوی ته بیا د اصل خبرې پته وچلېده چې نور دا یو خبره هم اسانه نه ده او نه ده ټیک سه چې دا څنګه دوی سوچ کړی. نو بیا دوی ویل چې راځه اوس پکې خلک پکې رونیسو، چې کوم خلک یې کله رونیو نو هغه خلک د نیوو تر اوسه پورې لکه داسې څه فایده واضح نه ښکاري، مونږ پټ پټ دا ښکاري چې مونږ دا ویلې کېږي چې میاں نواز شریف ډیل ته تیار شو، آصف علی زرداری ډیل ته تیار شو، دومره پیسې واپس کولو ته تیار شو، خو په ښکاره مونږ ته هیڅ هم نه ښکاري. نو زما په خیال باندې دې وخت کې هغه خلک چې هم د فرسټریشن ښکار دي هغوی هم پریشان دي چې څومره خلک به نور نیسي، بس مسلسل تاسو خلک نیسي یو رواني یو خلک نیسي او د هغې بېزتین کېږي لګیا ده او هغې نه هغې باندې کیس خو نه ثابتېږي لګیا دی، لا تر اوسه پورې خو داسې خبره نه ده ثابته شوې چې عدالتونو حکم کړی چې بس دینه دومره ریکوریانې اوکي که نه. نو هغه چې کوم حالات کوم جوړ شوي هغه مسلسل لګیا دی، زیاتېږي، ملټیپلای کېږي. او دې وخت کې چې دا کوم مولانا صاحب هم چې کوم راوتې دی نو د هغې ته هم د دې خبرې پته وه چې د هغې نومونه هم په دې لیسټونو کې شامل وو او هغوی ته هم د دې خبرې پته وه چې بس اوس بیا اوس به راځي او بس عدالتونه به وي او تاریخونه به وي او بس کیمرې به وي ورته به لګېدلي او دوی به بس عدالتونو ته ځي راځي. نو د هغې نه ښه دا نه ده چې راځه مونږ په ورمخ کې شو مونږ ورته وایو چې ودرې مونږ درپسې درغو مونږ ازادي مارچ کوو درنه کوو شی نه کوو. نو هغوی کم از کم د دې ازادي مارچ پهلنه فایده خدا واغسه چې خپل د گرفتارو هغه چې کم عملو نو هغه څه وخت پورې ایثار کوو.
تاسو په هغه باندې چې دا احتساب تاسو په وینا باندې د احتساب عمل چې دا سیاسي انتقام څنګه چې نور اپوزیشن ګوندونه دا یو تور لګوي
ګوره د سیاسي انتقام خو ورته اون نه ویم کنه، ځکه چې خو خبر دا ورته ویلې شم چې هغه د فیس سیوینګ یو ذریعہ ده د حکومت لپاره. فیس سیوینګ دا دی چې حکومت ټول کارونه چې کم یاد کړو هغه د کولو که دې سره وسیلې نشته که هلته ورسره په سینټ او په قومي اسمبلی کې اکثریت نشته، خو دا یو ذریعه خو ورسره شته که نه خلکو له وایي چې مونږ غله نیولې دي. هغه میاں نواز شریف ورته ښیي، هغه آصف علی زرداری ورته ښیي، دا خلک ورته ښیي چې وګوره دا هم نیولې دي. نو خلک ورته هغې سره لږ ګزاره ورسره کوي چې زمونږ خلک وي نیولې دي چا نه به پیسې راوباسي. او که دې خلک غټ سوال دا دی که دې خلکو نه پیسې رانه وتې او په دې نظام کې ډېره مشکله ده پیسې راایستل که دې خلکو چېرته خوړلي هم وي، نو بیا به تېری کې انصاف څه کوي؟ نو دا چې کوم موجوده حالات دي نه به هم بیا سختي وخت په وخت په زما په خیال باندې به وخت په نورم سختېږي.
جنید اکبر صاحب، تاسو د محمود جان صاحب خبرې واورېدلې، دوه مهمې خبرې چې تاسو اپوزیشن تاسو خپل پارلمان غړي یې، نو ولې تاسو اپوزیشن ګوندونه خپل ځان سره نه بوزئ چې څنګه تېر حکومتونو ځان سره په هر یو معامله کې ځان سره کړی وو؟
مجرم صاحب سره بالکل اگری ہم بالکل خو خبر ادا رہے گی کہ زمون کا سیاست بنیاد چیز ما پشان چی پی ٹی آئی جوڑ سی ما پشان خلق چار سیاسی خلق نو
مونږ په دې مقصد سیاست شروع کړی دی چې دا غلو ډاکوان دي، دا سیاسي لیډران نه دي، دی د روزګار په ځای باندې سیاست استعمال ہے. مونږ لکه مونږ دې ته د کریمینل په نظر ګورو چې دا مجرمان، د قوم مجرمان دي، او دا تک سے ڈیل کول پکاره سم چې مجرم ڈیل کیږي. مونږ په پارټای کې په دې کلیئر یو
صرف واکمن گند یو غړی ته هم د پنجاب کې حلیم خان یولې خواغیم به پریخی یو
نہ اور ایک پری خود شیو خود تین دی وغم نیولی کی کہ پری خود لکھی کی اگر خود مون نہ پری عدالت پری دی عدالت سمون پر اختیار کی نہ دی مون کی مقصد دا دے مون چې د سیاسي بورډ سیاست بنیاد دا دے چې مون دی ادارې جوړي
صحیح بابر صاحب تاسو خبره کولا
بالکل کمیشتا کمې بزدا نه مچ پرفیکټ دی
بابر صاحب تاسو ته
یو خبر
خبر راولم
جی جی بالکل
جنید اکبر صاحب تو صرف یہ خبر اپنا نوٹس کرا والا جدید احتساب نیت ہم بالکل ٹکی جدید عرص ٹکی اسے صرف یہ تپوس کو مچھے گورا نننا یو سو اور از مخ کی دری سوا او دو ارب روپے س سنتکارانو تا ماف کڑے شید یو آرڈیننس تا ذریعہ باندی وزیر اعظم اگا واپس کی وزیر اعظم اویل چی دا غلطی شوی وا دا دی واپس کی جدین پس مونگا اوکت وفاقی وزیر صحت چکمو عامر کیانی پولیو پروگرام مشر جوړ کړو د وزیر اعظم فوکل پرسنو اغه اونې و چې دوهم دا غلط کارونه کړی اغه هم لری کو صرف یو تپوس کو مچې زرداری او میا نواز شریف دی دوړو غلا کړی دا بالکل بے کړی وی تریک انصاف وی کړی دا ضرور بے کړی وی او دا درې کسان خو تاسو په خپل لاس باندې خپل خلق اونې و صرف هم لری ولیک ولیم ولیم عدالت اور مخامخ نه ته ولیم چې په جیل کې وانه ټول ولیم چې د خلکو د عمر اربونو روپو ته پوسم جوړ کو
هغه ګورې چې تاسو چې دواړه مم مکس کوی په یو سړی باندې د کرپشن الزام دی په یو سړی باندې چې را دا غو په ډیلیوري کې مسله وا کریټونه سی واشیو او هغه مونږ وی چې تاسو نه اهلی دا مونږ دا نه دی چا دا نه دی ویل چې کیانی چې د کرپشن کې انوال دی مونږ دا وایو چې کیانی سه منیسټر دی وو زه د واین پیسې واشي وی دي نو تیز موار دی تیز موار دی چې را دی ولې نه دی کنټرول کړی کور دی پاره کې د کرپشن الزامات نه ول زم تاسو چې خبره دا وکړه چې را مونږ پیسې بالکل دا شوی و یو اډنس تک شو خو دا د پتیر حکومت کې سین جی پمپونه ته دا شوی یو سیستم دغه کوټ شو مخکې نه ترو پارلیمنٹ شوی ول سنتکار پاتې شو سنتکار دا حکومت دا راي وځکه چې پته کې حکومت ته وسایل په دغه دې سو پیسې ان ختی وي په دې اګریمنټ شو چې 50% بتا سو حکومت ته پیمنټ وکي چې په هغه او دغه راغي خبره چې په مونږ او په نورو کې څه ده په مونږ او دوه کې دا یې چې رکو مونږ ته د غلطه دغه شی احساس شي مونږه هغه ټیکو زجی پخپل باندې د خپل منیسټر بز صفای ته پکې نه نم چې سوی مچ پلان کې غډان دا غلا بز پټه نه کوم د سر زیاتې کی مونږ علیم خان کو نیولې شوی تا یو د پټه مشر نه دی لیدل چې هغه صفای ته ولاړ دی مونږ نه دی ویلی چې را په دې کې او په مونږ کې دا فرق دا دی چې مونږ د خپل مرګري د نشاندهی کو چې کله پاو خبر وشي مونږ هغه لري کو مونږ هغه خبر او په پټه کې بدن نه باز کوز څنګه ټول سروایوول پدې کې دی او په نورو پټو کې دا نشته دا وی کارلار دی او بل غلاګا نه پټه نو ځکه نو زم چې را د سره مونږ انسانان یو کمزور شتا خامشتا ولا نه د اقتدار دی کمشتا څنګه چې ما وی چې را زموږ سره ټول اړ دي یو لار دار چې مونږ بلا او خبردار چې مونږ په کم فیصله مونږ کړی دي مونږ په سیل روان شو تاسو چې دا منګای خبره کوي بالکل منګای دا زم د مړل کا سره نه تعلق ساتم ما ته احساس دي ما زم ته تکلیف نه زم مخکې کم کم سره کم چې عام خلک دي او تاسو چې اندازه کوي یو مثال تاسو در کوم زه سور د مخکې در پی ان ډی چیرمن هم يم د پلانینګ اند ډیولپمنټ هم د منیسټر سیب او پرویز خان او سپیکر سپینا سو مونږ ته چیر دا پی ان ډی په تاسو بجټ څنګه جوړوي منیسټر سیب مونږ ته جواب راکو ما ته تاسو تقسیم کړئ وی مالا دونیم سوا ارب روپے دونیم زر ارب روپے کی دیز مالا قیس ورکو لی بیا پا کسو پا ڈیفنس رائزی اسو بل ما سرا
ټوټل د انډیا پر 200 اربع روپے نه پاتې تاسو راځو کې په 200 اربع روپے کې حکومتونه چلیږي
جنید اکبر صاحب
څه ده لاسه کې زموږ د لاسه کونه کې زموږ یا شول دا کړې هغه څه شي زموږ د حکومت دا یا شول د پاره دا
صحیح ده جنید اکبر صاحب تاسو ټوله پړه په هغه واچولا بالکل منم در سره اپوزیشن ګوندونه باندې خو ما سره د پروګرام وخت بالکل کم دی صرف 2 منټه را سره پاتې بابر صاحب تاسو ته اخیره کې راځم آیا تاسو څنګه ګوري چې دا د اپوزیشن ګوندونو دا احتجاج با سنتیجی ورکړي آیا په پاکستان کې به احتجاجی سیاست به جاری وي او کنه د ولس ستونزو ته هم څوک پام کوي یو منټ تیر سره
ګوره زه یو خبر وکم ګلیا صاحب خبره ده چې په پاکستان کې یو شیخ به تاسو منی کنه چې سخکاری هغه شان نه څه چې روان دي کنه داسې هم نه ده ټولې خبرې د ولس لپاره هم نه دي مولانا صاحب هم پخپله 100% پخپله نه دی راغلی زه پخپله دا ګومان لرم چې څنګه د دینه مخکې د درنو د پاره به خلکو ته ویل کېده چې تاسو ورشي درنی ورکې په دې کې هم چرته نه چرته نه سنا سره ناشته دا مسوزه لیکلی هم دی په اخبار کې دا خبره ما کړې ده ام اسې څوک نه دی راغلی نو خبره دا ده چې کله ډېر خبرې لا پټې وي نو په هغه کې تاسو په دې درنی باره کې صرف یو خبره کوم د دې په نتیجه کې حکومت نشي تللی 90% چانسز دا دي چې حکومت لاړ نشي او 10% چانسز دا هم چې حکومت لاړ هم شي او خبره دا ده چې دیش د درنین او د دې هغه مخکې خبره خپل کې جوړ شي منځ کې پکې خلک لګیا دي او غداسي خلک دي چې نن تا ته معلوم دي نه ما ته معلومي
بابر صاحب صحیح بابر صاحب محمود جان بابر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو نه او جنید اکبر صاحب تاسو نه هم ډیره مننه چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخلئ ډیره مهرباني ډیره مهرباني قدر مرو درکوم دې سره د مشال رادیو د مشال تر رڼا لاندې بحث راغونډو خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږو بجو پورې دوام لري
چرتدے د کام دزړه درمان چرتدے سرچت نظر کی هغه ځوان چرتدے او سرچت نظر کی هغه ځوان چرتدے